په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کې. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه نسبت کړي دي. دغه ادارې په خپله وې پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ییز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8مې د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا یې سخت ټکانونه کېږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلي چې دی دغه په ځنډ خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوشې شو ډیر هرکلی کوي او هیله من دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرامه شیبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه به طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په زلسم په کابل کې طالبان لخواني ول شوې وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8مې د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې ووسي خوراکي مواد او به درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې مڼې چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندویي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 5 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندي د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي وو مړې یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او اته اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپله 4مه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 279 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونشو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووزی کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې د محل په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لیو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. دادا ذاکر رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرمه چې ورور زاد نمرات ولادت لارام دولس پلیما زموږ پلاګه کې سم نن تن کار کې دا خدای کار کې نو موږ دا هله لرچ پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نه جره کښنه. انا والسلام.
السلام علیکم. دادا دی رادیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لري، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکی یم. نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي موږ په لن تر وسه پوری مخکي دا شل کال کې مخابراتي شبکانه لرو، تر وسه پوری نه د فعالیت سوای. نو روډه چې کوم توبه سي موږ ته دی پوخ سي. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه وړل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکې سره ډیر ستونزې دي، نو دا مو غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه کې شروع بوي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې زه په سفر کې یم او د وطن ولري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه تر سره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی ما دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهی بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنده به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې هم امنیت ده، هیڅ ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلتي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم په اصول مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت د لوګي د هر څه نه بل زوریږي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه زما غږ تر چرواکو ورسوئ په لحاظ د خدای کار نسته غریبي نسته خلک در په در خاوره په سر دي چرواکي خپل معاشونه اخلي ولاکه مې په دوه کالو کې یو مرستم لیدلی دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي خو موږ څه ورسو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده جان مرسته وغواړو او دی خپل لګیا دی خپل مزې کوي او بیا وروسته وایي چې امنیت ده خدای پاک روزي رسان ده او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته په لحاظ د خدای موږ څه وکړو چاته نظرو چاته ګیله وکړو
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم الیاس شپا وردګم د میدان وردګ ولایت څخه د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی صرف کابل ته تجارت روان کړی دی بس په کابل کې غونډېږي هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي کندوز لارې ورته باندې دي همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي دا په کوم خاطر دا په کومه طریقه ورته باندې آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي د وردګو کچالای چې د بامیانو کچالای چې د همداشان د لوګار کچالای چې دا د ټول افغانستان د پاره ضرورتونو وړ دی د دوی ضرورتونو پوره کولی شي نه د تنا د کابل لپاره نه تنا د خوست او د لوګار لپاره په داسې حال کې چې دغه کچالای نن په کابل او وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي نو د خدای په خاطر باندې د خدای په لیاز باندې دغه کچالای شي د نور ولایتونو ته خوشی کوي اې خاطر چې دی کندوز ته وګور په 260 باندې هلته کچالای دی په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالای څوک نه اخلي نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالای ور خوشی کوي هغه ته به څنګه څه کچالای بای خکته شي او دلته به څنګه څه لوړ شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نو پرو کار دی هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا تر مزیرو یو پاسپورت درخواست وکړ دی یو څوک دا درخواست نه قبل یې نو وس د شلو دیر شنو پرو کاري ګورو پیسې ما د باندې دی هغه موږ جن غواړي ورور غواړي او نو دا مسد د نه پاسپورت سره دی کنه کې موږ یو پوري پاسپورت ضرورت درلوشت دی دغه دپاره مو دا وسې دا لمبر پیدا کړ نو دا درخواست مو درلوشت دی چې دا به نو مسد حاضر سي که به نه سي څنګه به سي نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي نو دغه درخواست مو درلوشت دی دا درخواست مو قبول سي وروره
د پکتیا ولایت په اریبځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي
السلام علیکم زګل علی حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکونکو څخه دا هیله د ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کښي تر پټوانو کښي نو اخیر ظلمن نه کوي که دا ظلمنه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دی، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چي دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي، یا امریکا ته یا استرالیا ته، د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دي، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي، ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانه ورکوله رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 او 400 جنانې سي، هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېږي هغه د ده څخه هغه پورو کې ولاسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي، په 600 په 1,500 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورک کېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورک کېدلی شي نه یې ورکولی شي، ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي. په افغانیو باندې په 180 او په 200 اوس د اوس پنبه دي، پروش کال په 300 افغانیو، شش کال په 180 او په 200 په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونی، نو بیا دا ولس به هم وسایي، ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې نګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راشي ورته، همدوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه شي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېروبه دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 21.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو لنوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولوید.
رحمان الله اتل هم د نیوا ولایت اوسیدونکی د حقوقو پونځي څخه فارغ یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو باندې وو نو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لږ پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې چې ما سره د مکاتب دوري، د مکتب دوري او د پوهنتون دوري کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابونه. ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو alter د مطالعې برنامه په لاره چوله یو ورځ لپاره ځان ته مخامه پوری هغه دیونه څنګه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم برنامه په لاره چوله.
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جل کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او دی ویناوالي برخې تقریبا 300 جل کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جل تر رسیدلې.
ښه، او تاسو ولې ګرځند نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعه ته دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه پنګرهار کې چې کومه هغه ځایونه وو، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه، همداسې پنګرهار کې دغه ځایونه کې برنامې ترسره کړی او کابل کې هم همداسې، زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دا ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړي دي، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامبلم په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راته ګورو برنامه ته ډېر اغیز کړي ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال موږ په کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل هو اول کتا اول برنامج ته هم ته د سي ځوانان تا ته کم وخت ورته پوري سي پیغام سوال هم به خوچي دا برنامج نور زیات کو اتمن غنګونه زیاتیږي
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې بیرته کې دی همداسې ده کنه
امو خو دې سي برنامه کله چې موږ عامه ورځ باندې کوي جمعې پورې موږ په یوه مزه کې کتاب د خبرنامو په لاره شو او دغه موږ سره امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب وي سي ځکه موږ ته دیاري به د اړوند مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سي وسه پرې همکاري نه کړې دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه هم کم دي چې موږ یو چا د کتابونه ورکو کوټ کې وي سي
خا او څوک دې مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچه پکې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون تا او د دې څنګه انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هویت پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغلطه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا ستاسو د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنریم نه کوم به په هوی دي پارم به کې هم هغه ورځ باندې خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنریم چې اپ کو پاغه ساه کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګه ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثر خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخه کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کوم برخه غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیت کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د روانه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګان شمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا پیسو کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو درې کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړه پورې درې کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لږه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي بیرې څوک کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 21
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالی